لوګر پنتون ته تسلیم کو.
دا کتاب ملګری بهیر غړای منتشر شاهی وای دا دوی لوی استونزه دا و چې په لومړیو کې چا پر اعتبار نه کاوه، خو کله چې د ټولنیزو شبکو لاره خپل کمپاین پراخ کړ نو کاری نتیجه ورکړه.
فیسبوک کې موږ ډیره ګټه فیسبوک نه واخیستله. په افغانستان کې خو معمول دا چې له فیسبوکونو او له دغه ټولنیز رسنۍ څخه بل ډول استفاده کیږي، او دغه ټولنیز رسنۍ هغه اصلي ماهیت د جوړښت هغه اصلي عامل دغه چې ټولنیز استونزې پیل کو په کم وخت کې. موږ د کمپاین هغه اصلي جوهر چې دا فیسبوک کې ډیر نتیجه ورکړل. په لومړي کې موږ ته سخت و اعتماد سازي، فقط فیسبوک کې مثلا هیواد سره تاسو موږ ته 15 کتابونه مثلا مرسته موږ سره مرسته وکړه. موږ بیا هلته یو پاڼه ورته جوړه کړې، هلته هیواد صاحب نه یو مننه وکړه. لاندې به مثلا خلکو کومنټونه کول چې مثلا زما ماده یم چې تاسو یو درې کتاب یا دوه کتاب یو کتاب مرسته وکم. فکر کوم خلکو ملي شیاسي خو ممکن دوی را نسی، خو مونږ جدي ولو مونږ به ادرس وشکا واخستو مثلا هر نقطې کې پوچو. تاسو باور وکړئ په مونږ یو ورځ خیرخانه ته لاړو، ارزان قیمت نه خیرخانه ته لاړو، او هغه مونږ ته یو چا درې دانې کتاب را کړی دي. هغه کتابونه د هغه نه مثلا مونږ ډیره کرام مصرف کړی، خو مونږ نه باید حرکت حرکت د باید هغه ونشي. خلک مایوس نه کړل، ورغلو کتابونه مړه ټول کړل.
ویل کېږي لا کتابتونونو سره د مرستې په لړ کې ډیر خلک خپل هغه کتابونه ډالۍ کوي چې د دوی خوښ نه وي یا ډیر ګټور نه وي. خو دا چې د کتاب ملګرو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، حسیب مومند وایي
نه خیر دغه پروسه خو چې لویه شوله دلته مونږ سره نقدي مرستې مو شولې، چې هغه نقدي مرستې مونږ بیا خپل زړه کتابونه واخیستل، او داسې کتابونه مو واخیستل چې پانتون د ضرورت و. یعنې دا کتابونه نه واخیستل شول، پانتون مونږ ته لیستونه بار بار لیستونه راولېږل، دغه لیست مطابق او دې ضرورت مطابق مونږ نوي کتابونه واخیستل او هغوی ته مو لېږل.
دا کتاب ملګری بهیر یو غړی اقبال احمد آریان سره له دې چې د خپل کار پایلې ښې ادبي، خو له حکومته په دې ګیله من دی چې د ډیرو دولتي کتابتونونو الماری لا هم خالی دی.
زه امیدوار یم چې دا روند حتما نتیجه ورکړي، ځکه چې مونږه دې نتیجه پر لاسه کو، او زموږ مونږ ته نور ځوانان په افغانستان کې شته چې دا کارونه کوي، او الحمدلله په دې څو کالو اخیرو کې ډیر نتیجه مونږ په تر لاسه کړې دي. هر څنګه چې مونږ لږ څه ګیلې هم د دولت نه لرو، هغه د چې دولت مسؤلین د دغه روند هیڅ د سیمو شخصه برنامه نه لري. حتی زه ډیر په جرأت ویل شم چې په علمي یا ملي پنتونو کې زموږ کتابتون بنده، یا زموږ کتابتون کې اجیر یا مسئول نه لري. نو زه امیدوار یم چې دا روند او زموږ نور افغانان چې دا روندونه د څو کالو په اخر کالو کې، یا په خصوص د شپږ و میاشتونه د خواته چې څو نور روندونه هم په کابل کې جوړ شوي دي او په نور ولایتو کې مناسبه نتیجه ورکړې ده، او زه امیدوار یم چې حتما نتیجه ورکړي.
منتشر شاهی وای دا کتاب ملګرو د بهیر لاره پیلولو یې هدف دا و چې افغان ځوانان وهڅوي خپل ستونزې خپل حل کړي او د نورو په تمه کینني.
ما ویلې هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي، دولت نه کوي، بلکې مرغان نه کوي. د دوه عمره درس ملنه نفوس چې موږ اوس وای چې په افغانستان کې موږ لرو، یعنی دا درس ملنه نفوس کې یو کس یا دوه کس نه پیدا کیږي چې یو کار په خپل حکومت سره نه حکومت موږ سره نه کوي کنه، لاس تر زنه کینو نه و حرکت سړی وکړي. یو بل مسله دغه موږ خو همدا کله دا بانډو یو پخوا به شرونه ول، خلک به ته نه کیناسل سی او دولت راسی او یو ارګان راسی دی پل ور جوړ کی، سړک ور جوړ کی، مثلا د جمعات بامه ورته کاغل کی، خلک به سره ټولېدل او ځوانان ته به وظیفه ورکولې، مشران به ورته ناسل چای به دم کړی وو، آ کار به په ګاډه باندې کېده. مال دا فرمولا دلته نه اجرا کې اجرا کېدای نه سي. نو په لومړی کې کار لږ سخت و، تقریبا یو نیمه اونۍ کوم پوسټ چې ما کړی و دغه بهیر د پیل اعلان و فیسبوک کې، هیڅ موږ ته یو جواب نه و راکړی، اته نږدې ملګرو. خو وروسته بیا ښه شوه او بالاخره اوس لوګر پوهنتون ډیر کتابونه لري.
ښاغلی شاهی وایي خپل کار ته به دوام ورکړي، او له دې وروسته غواړي په نورو ولایتونو کې هم د پوهنتونونو له کتابتونونو سره مرسته وکړي.
د کتاب ملګری بهیر د پکتیکا پوهنتون لپاره کار کوي. کتابونه عین شی پروسه ده، کتابونه ټولو د پکتیکا پوهنتون ته انتقالو. لغز خورسته یو بل ولایت ته ځو، ممکن مزار شریف ته لاړ شو، ممکن بامیان ته لاړ شو، ممکن کونړ ته لاړ شو، ممکن هرات ته لاړ شو، خو هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغه ته کتاب اړتیا وي. مونږ ته دغه خط کشان چې شوې دي د افغانستان په نقشه کې مونږ ته دا مهمه نه دي. مونږ افغانان یو، او د دغه بهیر یو لهدف څخه همدغه هم ده چې یو لوګری دی د پکتیکا پوهنتون ته کتابونه ټول کړي، پکتیاوال دی پنجشیر پوهنتون ته کتاب ټول کړي. نو انشاءالله تعالی د کتاب ملګري به د افغانستان که خدای وغوښتل انشاءالله تعالی ټول ولایت ته ځي.
تاند سنگ خبرونه له ازادي رادیو اوري. دا چې د کتاب ملګرو بهیر به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي، ولی لا هم په تعلیمي مرکزونو کې کتابونه نشته، او کده کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي مشاور استاد اسد الله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، په دې ورستیو کې د کتاب ملګرو په نوم یو شمېر ځوانانو د پوهنتونونو لپاره کتابونه راټول کړل، یو پوهنتون ته تر اوسه ورکړی او دغسې غواړي نور پوهنتونونو ته هم دا کار وغځوي. دغه کار به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي؟
هیواد صاحب، د کتاب د کلتور د غوړولو لپاره یو شرط هم دا دی چې کتاب وي چې خلک یې ولولي. کتابتونونه خصوصا هغه کتابتونونه چې په کافي اندازه کتابونه ولري او د کتاب ویلو لپاره یو ماحول او لازم چاپیریال ولري، یعنی مثلا په ژمي پکې په کتابخونه کې هوا ډیره یخه نه وي، په اوړي پکې هوا ډیره ګرمه نه وي، مناسب ځای د کتاب لوستلو لپاره ولري، کافی نور او رڼا ولري. هغه کتابدار داسې سړی چې څوک ورځي نو بده رویه ورسره ونه کړي، د کتاب لوستونکو حوصله افزایي وکړي. نو که دغسې شرایط او په کتابتونونو کې کتابونه وي نو خلک به په ډېرې خوشحالۍ ورسي، خصوصا محصلان. نو زما په خیال باندې کتابونه کتابتونونو ته ورکول، د کتابتونونو غني کول، خصوصا که کتابتونونه هم بیا نور لازم چاپیریال هم د مطالعې لپاره ولري، د کتاب او مطالعې د کلچر په غوړولو کې به ډېر مؤثر وي.
د تیرو څو کلونو په پرتله سره دی چې ډېر پوهنتونونه جوړ شول، ډېر نور روزنیز مرکزونه، خو بیا هم کتابونه ور نه وړل شول، که کتابتونونه هم درلودل الماری خالی وي. ولې دې برخې ته توجه نه ده شوې؟
یو خو زموږ په ډیرو چارو کې هماهنګي نه وي، د حقیقت دی. یعنی د کتابخانې لپاره بودیجه پیدا شي، خو بیا په هغه وخت کې دې ته فکر نه کیږي چې د کتابخانې لپاره خو تنا کوټه په کار نه ده، تنا قفسچه په کار نه ده، بلکې کتابونه هم پکاري. دا زموږ یو عمومي ستونزه ده. ګومان کوم په دې برخه کې به هم همدا مشکل دی. البته مشکلات نور هم دي. یو دا دی چې د کتابتون جوړول، د قفسچو جوړول دا بنیادی کارونه دي کتابونو د پیدا کولو لپاره. خو د کتاب پیدا کول بیا هڅو ته هم ضرورت لري. نو په هغه کې بیا کېدای سي چې ټولنه، ځوانان، د مدني فعالیت شوقیان دا برخه واخلي او کتابتونونه ورو ورو غني سي.
یو کار خو دغه وشو چې د یو کتابتون لپاره کتابونه راټول شول، خو له دې وروسته یو بل کار چې دغه کتابونو مطالعې ته زمینه برابره شي، هغه څنګه امکان لري چې ځوانان تشویق شي، راشي او له دغه کتابونو استفاده وکړي؟
د پوهنتونونو لپاره خو د تشویق یو عامل خپل استادان دي. که استادان په خپل مطالعې سره علاقه ولري، نو زده کوونکو ته به ووایي، زده کوونکي به وهڅوي، محصلان به وهڅوي چې دغه کتابونه دي دا ولولي. بل نور لاری همسته، مثلا دی جنو دی مطالعه دی جنو مسابقه یا دی جنو پروگرامونو جوړول، زما په خیال کې دی پوهنتونونو کلتوري او فرهنګي فعالان یو څه توجه وکړي، دی کتاب او مطالعه دی فرهنګ په غوړولو کې لوی برخه اخیستلی سي. استادان هم دا کار کولای سي. مثلا یو محصل ته دا ویل چې په دې سمستر کې خامخا غیر له یو درسي کتاب یو بل کتاب ولوله او بیا دغه کتاب پیسې کې لیکچر ورکه.
استاد، په تیرو څو کلونو کې مثال ځوانان راپورته شول په ځینو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړل او تر اوسه دغه کار دوام لري، دوی باید کومو خبرو ته ډیره توجه وکړي چې د دوی کار اغیزمن تمام شي؟
اول خو له دغو ځوانانو ډیره مننه. دا واقعا اجتماعي او مدني فعالان دي. دوی واقعا د خیر کار کوي او لوی کار کوي. مدني فعالیتونه رضاکارانه فعالیتونه دي. لو چې ست کتاب غواړي، بیا بیا به وسره رابطه نیسي، بیا بیا به غوښتنه ځنی کوي، هغه ځایونه به پیدا کوي چې هغه ممکن کتابونه ولري. زما په خیال باندې دوی په خپل کار کې حوصله ولري او زمنن اجتماعي روابط شي. د روابطو شبکه ډېره مهمه ده. هغه څوک چې مدنی فعالیت کوي، دا یو مدنی فعالیت ده. په هغو کې د یوې شبکې جوړول، د یوې اجتماعي شبکې پالل او د دې اجتماعي شبکې پراخول دا ډېر مهم عناصر.
په دې سره دا تاندې سانګې د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسي کې د افغان سولې په اړه حل ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسو به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خبرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده. او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو پاړه، البته له هغه ډلې نه د سولې د پروسې پاړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي، له تاسو سره لنډ بحث ولرو. غواړم خپل لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولی دی. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پرختیا هم هڅونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدل دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او مانلرونکی مشارکت باید رامنځته شي، او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخ کې موږ په جنیو کې افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو، او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضر ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی داده چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته، ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه ورنه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پورې وړي.
مننه ښاغلی سفیر. وایا اته کله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي، چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغیزمنې کړي دي. په روسیې کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري، د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولی؟
would be a obstacle toward the peace process.
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
مدار سره ویل شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شو چې پکې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې وشوي. لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمایزو هڅو د ګړندې کولو په هدف خپل ځانګړی استازي وټاکه. دغه ټاکنه د سیمایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره
د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیا او ایران همکاری ته راشو نو دوی له مخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپای ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
زه په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه کېږدئ نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان یې ډېر خوښوو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال، د خلکو د آزاد تګ راتګ، مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې نه، بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه اکثرنګه چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر، تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړئ چې کوم موارد پکې شامل دي؟
میرمن
موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیرا بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندې خنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سرې کرښې موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولای شو د ادغام په اړه خپل تجربه شریک کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپای ټولنه کولای شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي نو یو شمیر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوه تکړي او یو وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي، خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله سره ول ارزوي؟
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي
ریزی پر مشرۍ د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلې چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې مونږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی، تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي؟ اناونس بای د افغان ګورنمنت بٹ اٹ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بٹ یو نو آی ثینک
دا یو حقیقت دی. خو دا ټیم باید منځوي نشي، ځکه دا یو ستر بورډ دی. د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستازي او دینی عالمان شامل دي، ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
نیکست ټو د ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is خو یو انتقاد ده هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي ده او اجرایوي صلاحیت نه لري.
This is not so clear.
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري، او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
So I think it's more the other way around in fact.
Thank you very much Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو.